جمعه د سمری تر لسمه د اگست څلورمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام ترو بچو د خبرونه په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل ښار د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي او ولسمشر غنی ویلي دي چې هغوی چې غیر قانوني ګټې له لاسه ورکړي نارې سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د کابل ښار په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل فعال شي. د افغانستان د روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوې مشخص شوې او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکن د ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا شنبه خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي چې وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلی وریماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې هیله یو چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري وکړي او کمیسیون ته وسپاري.
شاخلی بری ماچ هم در رسول چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټکنالوژي د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر به د لړۍ ولایتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ایز چارواکي وایي چې دا حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو په سیټه تیر ما یو موټر بم شوې دی. امنیتي ځواکونه ساحه ته رسیدلي دي. ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پرې دا مشخصه معلومه کړي چې پېښه څنګه رامنځته شوې ده.
د ګرشک امنیت قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نړیوالې بخښنې سازمان امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشر فدریکا مګرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی له اروپایي ټولنې همداراز غوښتنه دي چې د ایران په وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي نسیم پاپایانی میرمن مګرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز د پخواني مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وایي مګرینی باید د بشري حقوقو د مدافعانو د بې قید او شرطه او سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې مګرینی به دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن مګرینی سبا شنبه د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د واشنگتن او مسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. شاغلی ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې. شاغلی ټرمپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشې یو ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویډف د ولسمشر ترامپ لخوا د دې لایحې د توشې په غبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا لري. ترامپ همداراز د وګړو د صحیح بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پرېکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلي، تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ، له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحیح بیمه راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپوړی جنرال وایي د امریکا پوځ به د روسیې او بیلاروس پر پلان شویو پوځي تطبیقاتو په خورا دقت سره څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 300,000 سرتیري ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوځ د تطبیقاتو مشري کوي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې شفافیت له پامه غورځولی ځکه اجازه نه ورکوي چې لویدیځ څارونکي ګډون پکې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې په تور سمندرګي کې د امریکا او ناټو په وروستیو پوځي تطبیقاتو کې روسي څارونکي حاضر وو، خو روسیې د زاپاد ولس په نوم په دې تطبیقاتو کې لویدیځو څارونکو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیې ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو څارونکو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا یې کړې چې له 1,500 کم سرتیري ګډون پکې لري. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریکه کړي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک دریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو. په پاکستان کې د پشکال بارانونو تلفات تر سلو واوښتل. د خبرونه په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې لایو خوستوال سره شخیدلې.
زه اکثرا تللې یم په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی، هم چرمغ مې هم بشکولې دي، ځنغوزي مې هم کړې دي. حیوانات تل تشه قسم قسم لیوان او هر قسم مغشت حیوانات.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې هم اوریدلای شئ. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمېر مامورین روزل شوي دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنه وي چې کابل ښار ته ننوځي. دا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حملو وروسته په پام کې نیولی دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قمندانی هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پیل به په پلازمینه کې د امنیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکنلرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امن تیرش په ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي. هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوی مخکې فعالې شوي خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراسته وو چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالېدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکي برخه کې ښه روزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي، ولې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر وپولیس ځینې پوه.
د اسکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قمندان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت برید و چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکوونکي ووژل شول. همداراز نږدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یوې ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 460 زیاتې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپه دولش پښنې په ټوله افغانستان کې نیول شي او په همدې سپه د ماښام له وو د سهار تر وو آشنا رادیو اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وای په افغانستان کې ټول تدارکات ایار شیبی احواغوی چه وارداتی گرتی للاس ور کردی ناری سوری جوری کردی. شاغلی غنی دغه سرگندوانی ده پنچن بی پروس پا عرکی ده سناتکاران وی جوری شیبی غنده توکری. تفصیل لکابله ده محمد حدیث پردیس پرا پرکی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو مادن د خونې په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره ښه مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. ښاغلی غنی وایي هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کاله وروسته به د دې کارونو په اړه خو وایي. ولسمشر همداراز ویل چې تدارکات تیار شوي او د غلړې د خلکو په خدمت کې ده، خو هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. د وی ټول تدارکات تیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغوی چې چغې وهي وارداتي ګټې له لاسه ورکړي دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ والي عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چاپ قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایعو او مادن د خونې په پرانیس غونډه کې وکړې. د خاغلی غنی په خبره دغه خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږې کړې. ولسمشر همداراز مالی وزارت ته امر وکړ هغه بودیجه چې نه ده مصرف شوې په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي دي، نو وارخطا شوي دي او شورې جوړ کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې لرو چې وایي د اوبو هغه کړکېچ په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه وزارت د اداري او مالي مرستیال عبدالبصیر عظیمي څرګندونې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلې شي. او په روانه خپرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع لرو چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 0992
و اسادی رادو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسادی رادو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې وویل وړاندې به د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت څرګندونې له ایران سره د اوبو د کړکیچ په ارتباط خبرې کړو، خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې په ترڅ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی، یوه مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خاطر لرې کړي. د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي، خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي سوې. د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2014 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی. لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړي چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري، خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دي لیدلي. د هیل د ان بی سی خبری شبکه د راپور په استناد لیکلی چې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي. خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس ته جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دي بریالي سوي چې یوه سمه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني. د هیل نشرې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا $1 تریلیون په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داسې حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې. نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقالې کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو. لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې یې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کېږي د هیلې یو څرک سو. د نیویورک ټایمز په لیکنه 14 کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودله چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي نو هغوی پرمختګ کولی سي. فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه. نیویورک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د دغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ایران د کرنې د وزیر عالی سلاکار پرې ورستیو کې ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې ایرانیو چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې یرغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکې چې په ایران کې راغلي د هغه هیواد د کورنی سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي له علمی پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي.
داخل ایران افغانستان
هغه وای د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ شوی ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانی چارواکو کړی له علمی پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی.
موږ د اوبو خو یزنه تجاوز نکره.
خغلی عظیمی وای هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ شوی ډیر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خود نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې سلويخ بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه ډب کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له تند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر زرو وبخشي تر سلو اوښتی دی. په دې هیواد کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د پټشکال د بارانونو له امله په وژل شویو او ټپي شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې د دغې ادارې مسؤلان وایي دغو بارانونو مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې په تېرې اونۍ کې بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پښتونخوا صوبه کې اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا پشکال د بارانونو له امله ډېری سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تېره یوه میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغو مونسوني بارانونو د تیرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني بارانونو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې درا پول مخې سګنوي موسمي باران نو سیلابونو له امله په وژل شو یو 109 کسانو کې 14 ښځې او یو دیش ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغه باران نو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېرې سیمو کې د ماشومان او ښځو په ګډون یو 30 کسان ټپیان کړي هم دي. خو د غوې د روغتي وزارت پړای سندې ویلي دغه راپور مخکې کاږي په تیر 15 اونیو کې مونسوني باران نو سیلابونو له امله په وژل شو یو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي نو دوی مجبور دي چې په خپل مټله کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شامل دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیل سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2000 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه لاندې کړې وه.
دغه شیبه مو خبر تر لاسه کړ چې د کابل په شمال کې 14 شوې ده. احمد حنایش لسیم په ټلیفون را سره ده. حنایش صاحب، دا 14 چیرته شوې ده او تلفات څنګه دي؟
دا 14 اصلا د سرچینو په وینا یو انتحاري عمله وو چې په قرباخ کې د یو بازار دی، هلته شفاخانه یو روغتون په بازار کې دی، هلته یو 14 وه چې په دې کې انتحاري ویل شوې ده. عبدالسامی شریفی د قرباغ ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې هغه کس چې انتحاري کړی ده، درمژون کې حمله کړې ده، هغه یو شیزینه لباس درلوده او په دې پیښه کې دوه کسان ملکی وګړي وژل شوي ده او 15 تنه کسان ټپیان دي.
هنر صاحب دا 14 څه وخت شوي ده؟
دا تیره شپه ده، تیره شپه چې گزار وکړه تیره شپه شوی ده. تر اوسه چا په رسمي توګه دا مسؤلیت نه دی اخیستی په واړه، لیکن د طالبانو لخوا یو خبر خپره شوی ده. هغوی ویلی ده چې په امریکایي پایګاه کې په ګرام نژدې کې ده هغوی ترسره کړې ده دا حمله، چې یو تخاري د هغوی هویت هم ویلی وه چې ځوان تخار اوسیدونکي وی دا حمله کړې چې امریکایانو ته هدف درلوده. خو مګر دا د چارواکي د محلي سیمه ییزو چارواکي وایي دا حمله په قرغاخ کې په روغتون نژدې کې شوې ده. ټول هغه کسان چې وژل شوي دي او ټپیان دي هغوی ملکي وګړي دي.
احمد هنایش مننه. اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو موضوع لرو البته، د اسرائیل سرتاسم بنیامین نتنیاهو د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو مشکوک پیژندل شوی دی. په نوموړي په لګېدلو تورونو کې د یوې ورځپاڼې د کمزوري کولو لپاره له یوې بلې ورځپاڼې سره معامله، له شتمنو کسانو څخه د قیمتي توفو منل او ځینې نور موارد شامل دي. تفصیل له احمد تکله.
د اسرائیل پولیس له څو میاشتو راهیسې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه د فساد په څو مواردو کې تحقیقات کوي، خو په دې اړه یې تر دې دمه ډېر لږ جزئیات خپره کړي وو. پرون د لومړي ځل لپاره پولیسو دا خبره افشا کړه چې نتنیاهو د فساد په څو قضیو مشکوک تورن دی. پولیسو پرون شپه د فساد په دې قضیه کې د یو دولتي عیني شاهد د ښکېلولو په مسله کې د روانو خبرو اترو په اړه په یو بیان کې لاند معلومات خپره کړل. په بیان کې ویل شوی دی چې نتنیاهو د تقلب، بډو او له اعتماد څخه د ناوړه کار اخیستنې په ګډون د فساد د جرایمو په قضیو کې ښکېل دی. د صدر اعظم دفتر د دې تحقیقاتو په اړه تل ویل چې نتنیاهو هیڅ راز تخلف نه دی کړی او دا تورونه د هغو دښمنو رسنیو لخوا چې د نوموړي له توندلارو سیاسي نظریاتو سره مخالف دي د ده او د ده د کورنۍ پر ضد د شیطاني دسیسو یوه برخه بلله.
لند خبرونه. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د اسکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سبا خپل کار پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکي اونۍ حکومت ته واستول شي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره سبا ایران ته سفر وکړي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې. اوسم د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
سلام الله همت د خوست ولایت د مساخر ولسوالۍ وسیدونکو یم.
خوست کې ډېر ښه ځنګلونه دي، ته پاک لڅوې.
د خوست ولایت اکثر ولسوالۍ د مثال په تور لکه د منګلو د قلندر ولسوالۍ شو، دارنګ د منګلو د مساخر ولسوالۍ، د جزی میدان ولسوالۍ، همدا قسم د تڼۍ ولسوالۍ، ورنې په ونو ډېر ښایسته پوخل شوې دي. ځنګلات لري، منطقه بيخي سړه ده او ښایسته هوا لري.
تحصیل د ځنګلونه څه کار اخلي؟
وڅ لرګای چې په غره کې مونږ هغه وو بازار د اصلو لپاره وړي، کوټه د سوک لپاره ریګټ چرماخ شول کنه. د منګلو په لهجه کې ورته ماټه کم ویل کیږي، ډیر زیات لري.
اکثر زینو کې ځنګلونه له بیخه وهل کیږي. په خوست کې څنګه آلتم دا کار کیږي؟
مخ کې څه ځنګلات د خوست نه بهر تړل کېدل، شنه ونه وي هغه وهل کېدل، له بیخه هم یې اثر کېده. اوس شنه ونه په قطعي سره سره باندې هیڅ ته دی اجازه نشته چې غش نه ونه وي.
تاسو مخ کې ویل تاسو ول ځنګلونه وڅ ونه وهل کنه، کله چې وڅ پیدا نه کې بیا په تازه نه وهي؟
نه، وڅ ونه ډیر زیات وي. مثلا یو شنه ونه وهو په هغه صورت کې چې د بل ونه توان، مثلا ګن ځنګل وی یو ونه هم نشي کولای چې غاز پر اخواله عمومي کنه. د غیب صورت کې چې ورته ضرورت وي بشنه وانه وهل کیږي.
څنګه شنه ویني وهل سم کار ده؟
نه، دا خو ډیر ظلم ده او تباهي سبب ګرځي. ول چې قرنه منطقه شنه وي او وطن خيسته خاري، هیڅ سره سره کار نه ده.
خپل ځنګل ته دي
زه اکثره تل لایم په ځنګلو کې چکر مې وهلای دی، هم چرماغ مې هم بشکولې دي، ځنغوزي مې هم کړې دي.
کوم شي اند ځنګل کې ډیر خوخيږي؟
چرماغ ونه مې ډیر زیات خوخيږي. چې
ځناورم ستال ته ځنګلو کې
حیوانات تل تاسو قسم قسم لیوان او هر قسم هغه حیوانات
تاسو دې پیدا لیوانم نخري
موږ سلی سره زو زنوار او وحشیان دا ډیر وی د ویره وحشت ډور هم وی نو موږ د سلی سره زو
سلا سره ځای بیا ولې هغه
نه د خپل ځان د دفاع خاطر شکل کلام داس پر سر مخامخ شوی وو شوی
ښه مننه تاسو نه
مننه کور ماده
فرشته مرسل در شون رنگونه پروگرام خپور کرد
آقا می پلار وسیگی نه چه قاتل دخ پل اولاد گرده خرچی که دخ پل اولاد قلب خرچی که آقا به چه رقم تدیم اولاد استادی
در دیغم جنی پیش پاره تفصیل در کورکلی پا پروگرام که در اتو بجو پخ پروانه که آوریده لشت